द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شنبیا خالیوګاز د 2020 کال د فبروري د میاشتې لومړۍ نیټه ده په خبر په خپل کې د سار شپږ په کابل کې پینځنیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې اته بجې دي د خبرونه درته ز مجاهد جواد وړاندې کوم لومړی په مو کړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان وای په افغانستان کې ایران هلې ځلې زیاتې کړې دي چې له امله یې په دغه هیواد کې د امریکا او ناټو میشت ځواکونو ته ګواښ زیات شوی دی. ډلټا او امریکن هوایي شرکتونو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې چین ته به د وژونکي کورونا وایرس د خپرېدو له امله خپلې الوتنې وځنډوي او په پاکستان کې د پولیو څلور نورې پیښې رامنځته شوي چې دوه په سند ایالت او دوه په پنجاب کې دي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان وای په افغانستان کې ایران هلې ځلې زیاتې کړې دي چې له امله یې په دغه هیواد کې د امریکا او ناټو میشت ځواکونو ته ګواښ زیات شوی دی. دغه خبره په داسې حال کې شوې چې اسوسییټډ پریس خبرې اداره وایي په پراخه کچه په منځنی ختیځ کې د ایران د لاسوهنې ګواښونه زیات شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال فرانک مکنزي روانونه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و. جنرال مکنزي له هغه سره په سفر تللي ژورنالستانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ایران لاسوهنه د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اسلام آباد په سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او قریشي ورته ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون سره به د بین الافغاني خبرو لار هواره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د جمعې په ورځ ویلي زلمی خلیلزاد او شاه محمود قریشي د بهرنیو چارو په وزارت کې لیدلی دي. وزارت ویلي په لیدنه کې د افغانستان د سولې په تړاو په روانو هڅو بحث شوی دی. د لیدنې په اړوند وزارت ویلي خلیلزاد د طالبانو سره د روانو خبرو په اړوند قریشي خبر کړ او په دغه هڅه کې یې د پاکستان د روغې جوړې رول ستایلی دی. خلیلزاد په دغه اړوند په خپله څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د جنوري 1 په دیر اسماعیل خان کې عدالت ته وړاندې شو. د اورېدنې پر مهال قاضي امر وکړ چې پښتین د زندان ته ولېږل شي. د پښتین وکیل سعید اختر مشال رادیو ته ویلي دي چې پولیسو د منظور پښتین خلاف یو بل اف آی آر هم درج کړی چې هغه د پاکستان د آئین سرغړونه کړې ده او په همدې اړه نن عدالت ته وړاندې شو. پښتین پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. په نړیوالو خبرونو کې واوري چې ډلټا او امریکن هوایي شرکتونو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې چین ته به د وژونکي کورونا وایرس د خپرېدو له امله خپلې الوتنې وځنډوي. دواړو هوایي شرکتونو دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د روغتیا نړیوال ادارې یا WHO د کورونا وایرس د خپرېدو له امله نړیوال بیړنی حالت اعلان کړ. امریکن ایرلاینز په یو بیان کې ویلي چې دوی به د فبروري له 6 څخه د مارچ تر 28 نیټې پورې چین ته الوتنې نه کوي. ډلټا هوایي لومړنی شرکت و چې چین ته یې د خپلو الوتنو د ځنډېدو خبر ورکړی و. وایي چې دغه ګام به د فبروري په 6 نیټه پیل او د اپریل تر 30 نیټې پورې به پر ځای وي. په یو بل خبر کې راغلی دی د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې ده چې چین ته سفر ونه کړي. په چین کې د کورونا وایرس لسګونه کسان مړ کړي دي او نورو هیوادونو ته دغه وایرس د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ یعنی د جنوري په 1 خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې چین ته سفر هماغومره خطرناک دی څومره چې افغانستان او عراق ته خطرناک بلل کېږي. امریکا په افغانستان او عراق کې د نامنۍ له کبله خو په چین کې د کورونا وایرس د اخته کېدو د ویرې له کبله خپلو اتباعو ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د امریکا په سنټ کې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واکمن ریپبلیکنز ګوند د وټونو په اکثریت د حزب اختلاف ډیموکرات ګوند دا غوښتنه رد کړه چې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخظې په روانه مقدمه کې دي د نورو شاهدانو بیانونه واورېدل شي او نور اسناد دې وړاندې کړی شي. سنټ یا د کانګرس په ایوانی بالا کې 1 سینیټرانو رای ورکړه چې د مؤاخذه په مقدمه د نورو گواهانو او د اضافي دستاویزاتو اړتیا نشته. نه څلوېښت سنیټرانو غوښتل چې په سنټ کې د مؤاخذه پر روانه مقدمه کې د نور گواهان او نور دستاویزات راوغوښتل شي. په سنټ کې د صدر ترامپ د ریپبلیکنز ګوند اکثریت لري. او وروسته خبر دا چې امریکا د کاسکو په نامه د چینایي ټانکرو د کمپنۍ له دوو څخه په یوې برخې باندې بندیزونه لرې کړل. د امریکا د خزانې وزارت د جمعې په ورځ وویل یادې کمپنۍ ته د ایراني تیلو د لیږدولو له امله ورکړل شوې سزا وروسته له هغې په قسمي توګه کمه کړای شوه کله چې چین له واشنګټن سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د سپتمبر په 15مه نیټه د کاسکو کمپنۍ په دوو څانګو باندې بندیزونه ولګول چې له امله یې د توکو د لیږد کرایې په تاریخي کچه په نړۍ کې لوړې شوې. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اردوونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوې سارنی خبرونې ته غوږ یاستئ. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سي له سټوډیو څخه خبرېږي، لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اورېدل. د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان وایي په افغانستان کې ایران خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي. نوموړي دغه څرګندونې له دې امله کړې دي چې په دې وروستیو کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قومندان جنرال مکینزي له افغانستان څخه لیدنه کړې او د دغه سفر پر وخت یې ژورنالستانو ته ویلي دي چې ایران پخوا هم کله ناکله د افغانستان په حالاتو کې په یوه نه یو ډول لاسوهنه کوله، خو په عراق کې د قدس ځواکونو د لوړپوړي ایراني جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د هغوی فعالیتونه او کارونه هلې ځلې زیات شوي دي، او دا په افغانستان کې د امریکا او د ناټو ځواکونو لپاره یو ګواښ ګڼل کېږي. پام وکړئ، په دې اړه زموږ د همکارې نگین شای یو راپور ده.
په افغانستان کې ایران هلی ځلی زیاتې کړې دي چې له عملی په هیواد کې مشته امریکایي او اتحادي ځواکونو ته خطرات زیات شوي دي. دا خبره د منځني ختیځ لپاره د امریکایي عسکرو کمانډر کړې ده. په افغانستان کې د خطر دغه خبره په داسې حال شوې چې اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي په پراخه کچه په منځني ختیځ کې هم د ایران د لاسه خطراتو کې اضافه شوې ده. اسوسییټډ پریس خبری په خپل رپورت کې ویل د امریکې د مارین ځواکونو جنرال فرانک مکنزي دا هفته د افغانستان غیر اعلانیه دوره وکړه او د هغه سره په سفر تللی خبريالانو ته ویل په افغانستان کې د ایران مداخلت د تشویش وړ رجحان دی. جنرال مکنزي ویل ایران د همیشه راسي په افغانستان کې لګډېره لاس وهنه کړې ده، خو دوی یو موقع ویني چې د خپل درېمګړو د لارې مونږ او زموږ اتحادیانو پسې ولګي. جنرال مکنزي په افغانستان کې د ایران د مداخلت دغه خبره په داسې محال کړې ده چې د امریکې او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د میاشت ایران د القدس ځواکونو مشر جنرال قاسم سلیماني په عراق کې د امریکې په ډرون حمله کې وژل شو. د دې په ځواب کې ایران په عراق کې د امریکې په دوه پوځي اډو میزایلې وشتلې. ای پی خبری اداره وای ایران د ډیر وخت راسي په افغانستان کې د شیا ډلو پوځي مرسته کوي، او کله راسي چې په شام کې جګړه شروع شوي ایران د سیمې څخه شیا وسلوال د شام صدر بشار الاسد په دفاع کې د جنگیدو د پاره شام ته لیږلې دي. خو په داسې محل چې په شام کې جنگ کم شوي او هلته تلونکي د زرګونو پشمین کې وسلوال بیرته ستانه شوي، افغان مامورین وای ایران اوس هم د دغو ملیشو مرسته کوي چې له عملی حکومت عسکرو او عام ولست خطرات راولاړیږي. امریکایي جنرال مکنزي د جمعې په ورځ د افغانستان درې ورځنی سفر سرته د رسولو په موخه ویل د افغان حکومت سره یې په شریکه په صورتحال نظر ساتلې دي او د مسلو راپورته کېدو مخنیوي وکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د اتحادي ځواکونو کمپاین هم دوام لري، او امریکا او طالبانو د یو بل سره د سولې خبرې هم کوي. د مذاکراتو هدف په تشدد کې کمی راوستل دي چې دارنګ د فریقینو ترمنځ امن معاهده او بلاخر په یو شمیره کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د انخلاد لپاره حالات برابر شي. د طالبانو مذاکراتو کې د امریکایي پلاوی مشري به په افغانستان کې د امن لپاره د امریکای خاص استازي زلمی خلیل زاد کوي چې د جمعې په ورځ په پاکستان کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ولیدل. ای پی وای ک یو خوا د طالبانو سره د خبرو لړۍ روانه ده، نو بل خوا د طالبانو سره جنگ هم دوام لري. ای پی وای د نورو کلونو پرته امریکای تیر کال د طالبانو او داعش وسلوالو خلاف تر ټولو زیات ګوله بارود استعمال کړو. د طالبانو سره د خبرو په لړ کې جنرال مکینزی ای پی ته په یوه مرکه کې وویل په طالبانو به فشار اچوي چې د مذاکراتو میز ته راشي، او که چیرې طالبان خبرو ته نه کښېني نو په دوی به سخت ګزارونه دوام ولري. جنرال مکینزی چې په کال 2004 کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده وویل په هغه وخت کې د امن څه امکان نه و، خو اوس که چیرې طالبان مناسب تجویزونه راوړي نو سیاسي جوړجاړی ممکن دی. امریکایي جنرال زیاته کړه که چیرې د افغانستان په جګړه کې شکیل فریقین د یو بل خبرو ته غوږ کېږدي او د موقعنه ګټه پورته کړي نو حالات بدلېدای شي. کله چې د جنرال مکینزی نه پوښتنه وشوه چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ خواهش لري چې په افغانستان کې دی د امریکایي ځواکونو شمیره 8600 ته راکمه کړي شي، نو هغه وویل تر اوسه ورته د ځواکونو د ستنولو په اړه رسمي امر نه دی ورکړی شوی. هغه په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه چې آیا د ځواکونو انخلا دې خبرې ته اړتیا لري چې طالبان په مذاکراتو کې څه ډول اسانتیاوې وړاندې کوي. هغه وویل د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیتونه بهتر شوي دي. ای پی وای د امریکې یو هدف دا هم دی چې افغان ځواکونه د دې جوګه شي چې د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته د هیواد د امنیت ذمواري سرته رسولی شي. خو ای پی وای د تیرې لسیزې راسي په افغان حکومت کې د ادارې فساد، مناسب نظام د نشتوالي او د دوامداره تشدد له امله دغه کوششونه د خنډانو سره مخامخ شوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
درنو قدرمنو اوریدونکو له ملتیا مو مننه په دې هیله چې یو ښه ورځ مو پیل کړې وي. اوس هم تاسو ته راپور لرو د کورونا په نامه د وژونکي وایرس په اړه وروستي معلومات څه دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې ده چې چین ته د سفر نه کوي، او دوی ویلي دي چې په دې ورځو کې چین ته سفر دومره خطرناک دی لکه څومره چې افغانستان او عراق ته د امنیتي ستونزو له امله خطرناک دی. په ورته وخت کې د امریکا دوه معتبرو هوایی شرکتونو دلتا او امریکن ایرلاینز د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې دوی به د فبروري له شپږمې نیټې څخه د مارچ تر وروستیو، او یو بله کمپنی بیا حتی د اپریل تر وروستیو پورې چین ته سفرونه نه کوي، نه به له چین نه مسافر راوړي او نه به چین ته مسافر رسوي. دا چې دغه وایرس په اړه وروستي معلومات څه دي، د مړو شمیره کومې کچې ته رسېدلې ده، او څومره کسان پرې په ټولیزه توګه اخته شوي دي، په دې اړه به معلومات زموږ همکار نوشیروان قلندر په دې راپور کې درکړي.
د خالی په سهاره د چینایي چارواکو لخوا د جاري شوو شمیرو تر مخه تر ټولو زیاته متاثره شوې صوبې هوبی کې کورونا وایرس نور 45 کسان وژلي، چې ورسره د ټولو وژلي شوو کسانو شمیره 250 ته رسېدلې ده. د خبري ایجنسۍ ای پی وروستي رپورټ تر مخه د هوبی صوبې د صحت چارواکو د روزانه په رپورټ کې ویلي دي چې د کورونا وبا تر اوسه په دغه صوبه کې 1,420 کسان ځپلي دي. د چین وفاقي حکومت په خپل وروستي رپورت کې بیا ویلي دي چې په ټول هیواد کې تر اوسه 1,000 کسان د کورونا وایرس د وجې متاثره شوي دي. کورونا زیاتره هم په هوبی صوبه کې خلک وجلي یا بیا ځپلي دي. ویلي شوي دي چې کورونا ناروغي په 13 دسمبر کې د هوبی صوبې په ووهان ښار کې د غوښې د یو مارکیټ نه خوره شوې ده. دغه ناروغي په چین کې د نوي کال د لمانځلو لپاره د ګرد نړۍ څخه د راغلو سیلانیانو لوجه نور هیوادونو ته هم خوره شوې ده چې تر اوسه په شلو هیوادونو کې دغه وایرس تر سلو زیات خلک ځپلی دي. په نړۍ کې د دې وایرس خورېدو یېرې زیاتې شوې دي او د صحت نړیوالې ادارې WHO په نړۍ کې د دې د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د صحت کارپوهان وایي چې کورونا وایرس هم لکه د کال 2003 د پیدا شوي ساس ناروغۍ په شان ده. دغه ناروغي هم د چین په ووهان سیمه کې پیدا شوې وه چې تر 214 پورې کسان یې وژلي وو. د کورونا نوي وایرس نه د چین نه بهر په آسټریلیا کې 9، په هانګ کانګ کې 14، په جاپان کې 14، په ماکاو کې 9، ملیشیا کې 8، په نیپال، فلیپاین، برتانیا، هند، سریلنکا، سویډن او کولومبیا کې 1، په سنگاپور کې 3، په سویلي کوریا کې 11، اٹلی او روس کې 2، او په متحده عرب اماراتو کې 4 کسان ځپلی دي. په چین کې د کورونا وایرس خورېدو او د صحت نړیوالې ادارې لخوا د کورونا په اړه د بیړنۍ حالت د اعلان وروسته اسلام آباد د بیجنګ سره د خنجرا پاس ځمکنۍ لارې پرانسته د اپریل میاشت پورې ځنډولې. د پاکستان ګلګیت بلتستان په سیمه کې د خنجرا پاس سرحدي لاره د چین او پاکستان ترمنځ یوازینۍ لاره ده چې د خلکو د تګ راتګ ترڅنګ پرې بار وړونکي ګاډي هم تګ راتګ کوي. د زیارت پر ورځ د پاکستان د خارجه وزارت ویان د عائشه فاروقی په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې د ګلګیت بلتستان حکومت د دغه لارې د پرانستلو لپاره د اپریل میاشت ټاکلې ده. هم د زیارت پر ورځ پاکستانی چارواکو د چین سره د هوایی جهازونو یا پروازونو تګ راتګ ځنډولې دي. د ځایي میډیا تر مخه د لاهور سوداګرو چیمبر آف کامرس هم د چین سره د یوې میاشتې پورې د تجارت نه کولو ویلي دي. پاکستانی چارواکي وایي د چین هوبی صوبې ووهان ښار کې چې کرونا ناروغۍ تر ټولو زیات اغېزمنه کړې پکې 1500 پورې پاکستانی زده کوونکي موجود دي. د پاکستان وزیر اعظم د صحت په برخه کې مشاور ظفر مرزا ویلي د هغو کسانو چې دا وخت په چین کې دي د ملک او سیمې دپاره د ګټې خبره دا ده چې د چین څخه پاکستان ته رانه وستلی شي. د هغه په وینا د صحت نړیواله اداره هم دغه خبره کوي.
درنو قدرمنو اوردونکو، اوس د چین په اړه یو بل راپور لرو او هغه دا ده چې د پاکستان له 28,000 څخه زیات طالب علمان یا محصلین دا مهال په چین کې زده کړې کوي. دا چې د دوی د زده کړو بهیر څه ډول پر مخ درومي او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، او بیا خصوصا د دوی د زده کړو دغه بهیر پرتله له نورو هیوادونو سره څه ډول ده، په دې اړه احسان محمد خان د ډیوی خبریال په دې راپور کې تاسو ته معلومات ورکوي.
د اخیری ایسو کلونو چې په چین کې د پاکستانی زده کوونکو شمیره زیاته شوې او د چین د تعلیم وزارت لخوا خوره شوې شمیرې تر مخه 38,000 لستونکي د چین په بیلابیلو برخو کې زده کړې ترسره کوي. په چین کې بارملکی لستونکو کې د نور هیوادونو نه دغه د پاکستانیانو درېمه زیاته شمیره ښودل کیږي. د چین د هالینګجن صوبې هربن یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو انتظام د ډاکټرۍ زده کړو دپاره تللې ځوان طارق روف چې د شانګلي سیمې وسیدونکو دی وای هر څو چې په چین کې د زده کړو وړاندې دغه ژبه زده کول هم یو ګران کار دی او د چین چاپیرچل سره بلد کېدل هم وخت اخلي. خو دی وای په تعلیم خرصونه دلته ډیر کم پریوزي او دغه یو لوی وجه ده چې دغه لستونکو چین ته را رسیدلې دي.
اصل خبره داسې ده چې مطلب دلته همغه اوس پی ایچ ډی او کلاز یا تو کسانو بل ډاکټر چې کم جوړ شي هغه هم دا کوشش چې لکه بل ملک ته لاړ شي. لاول خو آسترالیا یا کینیڈا امیگریشن دا پارا اپلائی کی، یورپ تک ٹرائی کی، پاکستان کے ہو حالات دمرا سازگار نوی خو زیاد کسان چی دی اگر دل تکی پاتی شی فی الحال پوسٹ ڈاک دا پارا دو کالا دری کالا پوسٹ ڈاک پوسٹ ڈاکٹریٹ وی نو اگر دل تک چین کی پاسان پا ترلا سکی گی دا پی ایچ ڈی نا پاس چستا آرٹیکلز پیپری وغیرہ وی کنا نو زیاد کسان اگر کی دل تک چائنیز کی پاتی شی بل دل تا آلیڈی اگر ایڈجسٹ شوی او اگر دا دا چی دل تکی لائف لگ آسان دی خرچی کمی دی.
پاکستان چې خپل هم کالجونه او یونیورسيټیانې لري او بیا یو غټه شمیره محصلین هغه هم دي چې اروپایي هیوادونو انګلستان او یا امریکا کې زده کړې ترسره کوي. د اخیری ایسو کلونو چې د چین لخوا په ځنې سانګو کې د پاکستانی محصلینو لپاره د حکومت له لوري ویډیا زده کړو پروګرام هم روان کړی شوی، خو د سرکاري شمیرو تر مخه دغه محصلینو شمیره په چین کې د غونډو لستونکو سلورمه برخه ده، یعنی تیر کال مجموعي توګه 1024 لستونکي د دغه منصوبې د لارې موجود وو، چې په دغه کې 3000 یوازې هغه دي چې د ژبې زده کولو لپاره او یا نور لنډمهاله زده کړو لپاره تللی دي. د خیبر پښتونخوا د بنو اوسیدونکي کاشف خان وایي چېرته به هم چین ته زده کړو لپاره نه و راغلی، خو د غریبۍ له وجې نه شو کولی چې د خپل هیواد په کوم پوهنتون کې داخله یې اخیستی وي.
یاره چې میش خو داسې ده چې مطلب د پاکستان کې میش پور فیملی سره مې تعلق و، او لکه ما 2-3 یونیورسټي کې اډمیشن شوی و، خو ما سره فیس پیسې نه وې، دغه د وجې ما هلته اډمیشن نه وکړو، خو دلته زه په سکالرشپ پراغل د دې دی وجه مش چاینه تراولی کچر ته پاکستان کې مشت سکالرشپ اویلیبل و، بل دا شی ایڈوانس دی په ټیکنالوژي کې و، ریسرچ فیسیلیټیز و، نو مش به بالکل نو ته چې مش پاکستان نه بهر دړن کې گی بیا اول هو هر سړی وای چې یار پخپل کور کې شه
شمیري خای شپږ زرا یو سل شپږ 50 پاکستانیان د پی ایچ ڈی یا ډاکټرای، 3000 شپږ سوا د ماسترای، او 11000 سل د بیچلر یا سوالسم ټولګي د زده کړو د پاره په چین کې موجود دي. د دې ترڅنګ 3000 هغه دي چې د جبي زده کولو او لنډمهاله زده کړو د پاره د چین اعلان شوی پروژې د لاري تليدي. په پیښور کې د محصلینو د ویزی ایجنسی یو مشر سید مشرف شاوای زیاتره زده کوونکي چې دا خواهش لري هغوی اروپایي هیوادونو او یا امریکا ته لاړ شي، خو د دغه هیوادونو د ویزی عمل ډیر پیچلی او ګران بیا دی چې هر څوک نشي کولی دغه خواهش ترسره شي. په چین کې د لستونکو په وینا چې د یو کال خرڅونه د 15 لکو نه نیولې تر 15 لکو مصرف کیږي، خو د دې پرتله د اروپایي هیوادونو او یا امریکا خرڅونه 1-2 زیات دي. په چین کې چې د زده کړو وروستو وګړیتوب او یا د روزګار موقع بیا هغه ډول په لاس نه راځي لکه څنګه چې اروپایي هیوادونو کې زیاتره پاکستانیانو ته ورکړل شوی، خو ماهران وایي د چین یونیورسټیانو کې په زده کړو دغه کم خرڅونه هغه وجه ده چې دغه لستونکي چین ته په تګ مجبور کړي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
درنو قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا، او سم راځو چې په پاکستان کې د پولیو د ناروغي په اړه کوم وروستي معلومات دی هغه تاسو شریکو، او هغه دا چې په پاکستان کې د پولیو څلور نورې پیښې رامنځته شوې دي چې دوه په سن ایالت کې دي او دوه په پنجاب کې دي. په ورته وخت کې بیا داسې راپورونه هم شته چې په لکه مروت کې د پولیو نوې پیښه رامنځته شوې ده، چې له دې سره سکل په پاکستان کې د پولیو نوې پیښې اوو ته رسیږي. په موږ په دې اړه له کوټې څخه د ډیوې د خبریال مات الله سره د یو راپور ده.
په اسلام آباد کې د پولیو د مرض ازموینې مرکز ان ای ایچ په دولت کې د څلور نوي د پولیو د کیسونو تصدیق کړی دی. د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي پولیو ایمرجنسي اپریشن سنټر د ویان له خونې دغه څلور کیسونه دوه پسند ایالت او دوه پنجاب کې مخته راغلي دي. چې څلور سره کیسونه په تیر کال یعنی په 2019 کې رپورټ شوی و. سنمونیا د رواني میاشتې په اولنی تاریخونو کې اخیستل شوی و. په پنجاب ایالت کم دونی د پولیو کې سنا مخ تراغلی دي هغه دواړه په ډیر غزه خان د بلوچستان سره پر پوله د دلته مخ تراغلی دي چې دواړه کې سنا په یو کلی کې د سنو یونین کونسل علی والا دي چې دلته یو د سلور میاشتو ماشوم او بل هم د تلوس میاشتو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دي چې دواړه د عمر بر د مازوري سره مخامخ کړی دي د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي ځای چارواکو په وینا په دغه کلی کې په دوو نورو کوچنیانو کې هم د پولیو وایرس د موجودګۍ اثرات ښودل شوي دي چینې په دغه سیمه کې د پولیو وایرس په پراخه کچه سره موجود دی. دوه نور د پولیو کیسونه د سن ایالت په جکمآباد او میرپور خاص کې تصدیق شوي دي. د جکمآباد په ټول تحصیل یونین کونسل دینپور کې د شپېتو میاشتو کوچنی هلک د پولیو وایرس متاثره کړی دی او په میرپور خاص کې هم د اته څلوېښتو میاشتو کوچنی هلک د پولیو وایرس د وهلو سره د عمر بر د مازوري سره مخامخ کړی دی. دغه څلور سره د پولیو کیسونو کې متاثره کوچنیانو په کمپینونو کې نڅاڅکي اخیستي دي او نه د روټین امنایزیشن یعنې د مختلفو نجاریانو څخه د ژغورنې ستنې ورته لګېدلې دي. دغه څلور نوي کیسونو د تصدیق سره په 2019 کې په پاکستان دولت کې د پولیو د کیسونو تعداد 144 ته ورسېد. کڅه هم په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس ختم کړل شوی دی خو یوازې د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې دغه وایرس موجود دی او اوس داسې د پاکستان دولت او پنجاب او سن ایالتونو ته هم خپل سفر شروع کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
درنو خبرونه اوردونکو، ورسره راپور دره چې د امریکا په سنټ کې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ او واکمن ریپبلیکنز ګوند د وټونو په اکثریت سره د حزب اختلاف ډیموکرات ګوند غوښتنه رد کړه چې د ولسمشر ټرمپ د موخیزې پر روانه مقدمه کې نور گواهان یا نور شاهدان وړاندې کړل شي. پام کړئ په دې اړه زموږ د همکاري مونږ د شاهدي راپور ده.
د ولسمشر ټرمپ د مواخذې په مقدمه کې سینټ د نورو گواهانو او شواهدو راغوښتلو مخالفت وکړ. د امریکې په سینټ کې د جمعې په ورځ د ولسمشر ټرمپ واکمنه ریپبلیکن ګوند د ووټونو په اکثریت د حزب اختلاف ډیموکراتیک ګوند دا غوښتنه رد کړه چې د ولسمشر ټرمپ د مواخذې په روانه مقدمه کې دي د نورو شاهدینو بیانونه واوریدل شي او نور ثبوتونه دي وړاندې کړی شي. د سینټ یا کانګرس په لوړ ایوان کې 55 سینیټرانو رای ورکړه چې د مواخذې په مقدمه کې د نورو گواهانو او د اضافي ثبوتونو ضرورت نشته. نه حاصل وي سینیټرانو وغوښتل چې په سینټ کې د مواخذې په روانه مقدمه کې دي نور شواهد او گواهان وړاندې شي. په سینټ کې د ولسمشر ټرمپ د جمهوری ګوند اکثریت دی. ډیموکراتیک پارټي په هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا ایوان نمایندګان کې اکثریت لري او په لوی اکثریت یې د ولسمشر ټرمپ د مواخذې منظوري ورکړې ده او یا یې هم ویلي دي چې صدر ټرمپ د واک اختیار ناجایزه استعمال کړی دی او د کانګرس مخه یې نیولې ده، نو ځکه دې د څوکۍ څخه لیرې کړی شي. د ولسمشر ټرمپ د مواخذې دغه مقدمه اوس سینټ ته وړل شوې ده او د تیرو څو ورځو راهیسې پرې په سینټ کې بحثونه روان دي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ به په سینټ کې په مواخذه وټونه واچول شي خو امکان نشته چې په سینټ کې به په اکثریت د مواخذې په حق کې رای ورکړی شي او نتیجه به یې دا وي چې ولسمشر ټرمپ به په خپله څوکۍ ناست پاتې شي. ډیموکراتیک ګوند غوښتل چې په سینټ کې د مواخذې په مقدمه کې د نورو گواهانو بیانونه واوریدل شي او نوي ثبوتونه وړاندې کړی شي. ډیموکرات ګوند دغه ټینګار په داسې حال کې هم وکړو چې د ولسمشر ټرمپ په حکومت د ملي امنیت په خوانی مشیر جان بولټن په خپل شایع کیدونکي کتاب کې لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د یوکرين پوځي مرسته ځکه ودروله چې هغه غوښتل چې یوکرين دی لومړی د جو بایدن او د هغه زوی هنټر بایدن خلاف دی د بډو رشوتونو تحقیقاتو اعلان وکړي. جو بایدن د کال 2020 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکراتیک پارټي امیدوار او د ولسمشر ټرمپ انتخابي حریف دی. ډیموکرات پارټي وایي صدر ټرمپ د خپل حریف د کمزوري کولو او د خپل سیاسي ګټې لپاره د یوکرين نه دغه غوښتنه کوله. د ولسمشر ټرمپ حکومت اخر یوکرين ته ځنډیدلې پوځي مرستې ورکړې. ریپبلیکن ګوند وایي ولسمشر ټرمپ هیڅ داسې بې قانوني نه ده کړی چې لامل یې د خپل څوکۍ لپاره نااهله وټاکل شي.
I'm going to tell you how it works.
Come mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.